د تعلیم القرآن رادیو درنو او عزتمنو اوریدونکو، تر هر څه وړاندې ستاسو قدرمن حضور ته سلامونه، نیکی هیلی او احترامات وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوشحاله یو چې یو ځل بیا د تعلیم القرآن رادیو له لارې د خلاصون لار د خپرونې په وړاندې کولو سره ستاسو خدمت ته حاضر یو. په دې هیله چې جوړ روغ خوش او خوشحاله به یست او د خپرونې تر پایه به راسره ملتیا کوئ. محترم مفتی صاحب، لومړی تاسو ته سلام غواړم. الله جل جلاله دې تاسو اجر درکړي چې تاسو د زیاتو مشرکتونو سره سره مساوات راکړي او د اوریدونکو د دیني پوښتنو و جوابونو ته حاضر شئ. تاسو څخه ډېره مننه.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جزاكم الله احسن الجزاء في الدارين. الله عز وجل تاسف اجر عظيم دركي في دقرانو مسلمانو ورونو كشتني مؤخسي او د جواب لپاره مو خدمت مو قامت را کړی.
جزاكم الله. بله،
خیر
او سه مهرباني خپلم را وښایس او د کوم ځای مالک نیولې؟ عبدالشافی صاحب دلولی څخه در ته سره غلاس وایو. تعلیم القرآن رادیو خلاصون لار خپرونه ده، مهرباني وکړئ خپل پوښتنه مطرح کړئ. عبدالشافی صاحب، ستاسو پوښتنه واورېدل شول، ستاسو څخه مننه. السلام علیکم. محترم مفتی صاحب، تاسو د عبدالشافی ورور پوښتنه واورېده، مهرباني وکړئ لطفا د دوی د پوښتنې جواب ووایست.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو د ښځې آواز دی چې یو نارینه خبرې ورسره کوي. که چیرې یوه ښځه د ضرورت دپاره د نارینه سره خبرې وکړي، په قدر د ضرورت دا جایز دی. البته شرایط پکښې دي. یو شرط دا دی چې دا ښځه به په یو داسې لهجه خبرې کوي چې هغه د نارینه پام یا د نارینه فکر ورته متوجه نسي، یعنی داسې چې سختې خبرې دي کوي، په لهجه کې به یې نرموالی نه وي. او بل دا چې ضرورت به وي، بل دا چې په قدر د ضرورت به وي، یعنی دا چې بې ضرورته او تر ضرورت زیاتی، یا په نرمه لهجه باندې چې د نارینه میل ورته پیدا کیږي داسې خبرې دي نه کوي. دا چې د ښځې آواز عورت نه دی، په قدر د ضرورت خبرې کول ورته جایز دي. بحر په اول جلد صفحه 215 کې لیکي: وفي شرح المنية الأشبه أن صوتها ليس بعورة وإنما يؤدي إلى الفتنة كما علل به صاحب الهداية وغيره في مسألة التلبية. بحر جل أول صفحة 215. أو دا چه دا فتنة خطرة پکشه دا، نو زكا علماء وايي چه بدون ضرورتا چه فتنة زيني جوريجي دا دي آواز نپورته. حتی تر داسې اندازې پورې مجمع الانهور لیکي چې کله دا تلبیه وایي، نو د تلبیه پر مهال باندې پر دې باندې واجبه ده چې تلبیه به کراره وایي، په زوره به یې نه وایي. لکه عام حجان چې احرام وتړي، تلبیه به څنګه وایي؟ په زوره به یې وایي. او بلکې ښځه چې تلبیه وایي، کرار به یې وایي. مجمع الانهور لیکي: یجب علی المرأة بلا رفع الصوت لأن صوتها عورة. مجمع الانهر جل اول صفحه 116. او همدا ډول یو روایت ترغیب و ترهیب په دریم جل صفحه 4 کې را نقل کړی دی. ترمیزی دا غ روایت په 2993 رقم باندې را نقل کړی دی. د ابي موسى اشعري رضی الله عنه څخه روایت دی. عن ابي موسى رضی الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا قال قولا شديدا يعني زانية. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي: وای کله چې یو ښځه عطر ولګي او بیا د یو قوم څنګ ته تیره سي، هغه یې بوی د دې خوشبوی درک. دا داسې داسې د سخته وینا یې ورپکښې وکړه، یعنې زناکاره ده. پیغمبر علیه السلام د زانیې په ډول باندې یاده کړله، سخت الفاظ یې ورته وکارول. احکام القرآن د جساس په دریم جل صفحه 412 کې داسې توري ور باندې لیکي د هغه حدیث پر رڼا کې چې دا حدیث یوازې د خوشبویي د پاره نه بلکې هر هغه عمل چې ښځه دغسې ترسره کړي چې د نارینه میل ورته پیدا شي نو دا په حکم کې د زانیې ده. هغه که خوشبویي لګول وي او که داسې پازیبونه په پښو کول وي چې د نارینه وو په میل ورته پیدا شي نامحرمه کسانو او په داسې لهجه خبرې کول وي چې هغه د نارینه وو میل ورته پیدا شي. احکام القرآن لیکي وفيه دلالة على أن المرأة مرأة منهية عن رفع صوتها بالكلام بحيث يسمع ذلك الأجانب إذا كان صوتها أقرب إلى الفتنة من صوت خلخالها ولذلك كره أصحابنا آذان النساء لأنه يحتاج فيه إلى رفع الصوت والمرأة منهية عن ذلك. احکام القرآن للجصاص جلد دریم صفحات 342. حاصل خلاصه دا چې زموږ د مذهب په کتابونو کې په احادیثو کې زیات ممانعت پر دې باندې راغلی دي چې ښځه بدون ضرورته خبرې کوي. دا چې یو سړی بیا د ښځې سره خبرې کوي او هغه مجلس ورسره کوي او هغه بې ضرورته وي او هغه داسې خبرې وي چې د نارینه هم شهواني قواوې راپاري د ښځې هم شهواني قواوې راپاري دا نو سخته ګناه ده، ځان ځینې ساتل لازمي دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاکم الله احسن الجزا. محترم مفتي صاحب زه بل اورېدونکي ته بله.
السلام علیکم ورحمت
الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مهرباني خپل نوم راوښیاست او د کوم ځای مالک نیولې؟ حبیب صاحب د درېمې ناحیې څخه درته ښه راغلاست وایو. تعلیم القرآن راډیو خلاصون لار خپرونه ده، مهرباني وکړئ خپله شرعي پوښتنه مطرح کړئ. دا خو داسې مسایل دي زلګیه. خیر، د هیلی اسقاط په اړه دي پوښتنه، د دې شرعي حکم څه دی؟ سمه ده، دا پوښتنه مو واورئ. السلام علیکم محترم مفتی صاحب، تاسو د حبیب ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفا ورته جواب ووایست.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې حیله د اسقاط یا چې زموږ عام خلک ورته اسقاط وایي، دا زموږ د مذهب په کتابو کې راغلې ده او جائز بلل سوې ده، خو په خپلو شرطونو باندې. په دې وجه باندې چې دا حیله، حیله اسقاط، دا ودې ته ویل کېږي، دا الفاظ هم دغه معنا لري او تعریف چې کړی دی هغه هم دغه معنا لري. یو سړی غریب دی، یو سړی مسکین دی، مال نه لري او لمنځونه اوربانستا، روژې اوربانستا، یعنی د روژو پیدیه اوربانستا، د لمنځو پیدیه اوربانستا، خپلې پیسې نه لري چې دغه پیدیه ورکړي. نو وایي داسې دې وکړي چې د ده که یو لږ مال پاتې وي او دغه سلسه څخه یا یو څوک یو څه مال ورکړي، هغه مال د ټولو د ټولو روژو پیدیه نه کېږي، د ټولو لمنځو پیدیه نه کېږي، بلکې هغه د یو څو لمنځو کېږي. نو وایي هغه دې راواخلي، هغه فقیر دې پوه کړي، ورته ودي وایي چې وروره ته خو غریب یې، د دې وړ یې چې پیدیه قبوله کړي، خو دا سړی چې وفات شوی دی ستا مسلمان ورور دی، دا هم غریب دی، مسکین دی، دغه پیسې به د ده د پیدیه په بدله کې یا د ده د پیدیه په اړه باندې زه تا ته درکړم چې قبض که او بیرته یې ده ته ورک، دی به بیا بل چا ته ورکړي. نو هغه کسان، هغه قریبان یې دا پیسې راواخلي، هغه غریب ته یې ورکړي، غریب یې قبض کړي، بیا یې بیرته ور وبخښي، بیا یې بل چا ته ورکړي، هغه یې قبول کړي، بیرته یې ور وبخښي، بیا یې بل چا ته ورکړي، هغه یې قبول کړي، بیرته یې ور وبخښي. د دې فقیرانو به هم ثواب شي او د ته به الله ته امید دی چې د هغه منځو پیدیه شي. همدا حیله اسقاط. او په دې کې امداد الاحکام احسن الفتاوا، فتاوا محمودیه، د معاصر فتاواو ښه ډېر ورباندې لګېدلي دي او بعض فتاواو دغه اوس معاصر اسقاطونه بیخي کلک نیوکې ورباندې کړي دي. خو امداد الاحکام دا خبره په تفصیل سره کړې ده چې په دې کې تملیک شرط دی. او دلته دا زموږ په اصطلاح کې خو یوه وجه دا شی چې سرمایه‌دار وي، هر څومره سرمایه‌داری بیا هم اسقاط، هیله د اسقاط ګرځي. نو دا خو هیله ده، هیله دا معنا چې څوک مال نه لري نو دوی خو مالدار دي، د ټول ژوندانه پیدیه هم ورکولی شي. او بل دا چې دغه وی دغه هلا د تملیک دغه تملیک واړی او د تخلق به خته یو دوت په شکل باندې نه تملیک پیژنې بس تاسو عقیده ده چې دا یو شی ماته راکول شي او رواج دي دا د خلکو په هول واړی د تملیک واړی نو دغه معاصری طریقه د اسقاط دا تر سوال لاندې دي او په عموم کې هلا د اسقاط زموږ په مذهب کې شته پر خپلو شرایطو امداد الاحکام جل اول صفحه یو سلو څلور اتیا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
جزاکم اللہ محترم مفتی صاحب جو بلا ویدون کتا بلے
السلام
علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میرا بھائی خپل نمبر ورش ہے اب دکم زیا مالی کنی ولے اسد اللہ صاحب در تر سر اغلا سوئی تعلیم القرآن راڈیو خلاصون لار خبر ونه ده میرا بھائی وو کی خپل استری پشتن نو مطرح کی
هر ورځ دا فرش نه پرېول کېږي نو تاسو دغه ځای دا وچ چې مسله یو شی پر اواره چې بیا اوار نه لري
ډېر ښه اسدالله صاحب ستاسو پوښتنه واورېده ټول ستاسو څخه ډېره مننه السلام علیکم ورحمتالله محترم مفتي صاحب تاسو د اسدالله ورور پوښتنه واورېدل مهرباني وکړئ که لطفا ورته جواب ووایست
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې نجاست لاندې وي سربیره سړی یو پاک شی ورباندې اوار کړي لمونځ ورباندې وکړي جایز دی بحر لیکي ولو افترشا عليه وقام عليهما جازت الصلاة بمنزلة ما لو بسط الثوب الطاهر على الأرض النجسة وصلى عليه جاز بحر جل أول سبحان وسود أتى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله محترم مفتسب رزوب الأولدون كتاب بلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مہربانی خپل نمبر ورشیس عبد کم زایم تماس نیولی
نیک محمد دلو ولی صاحب می تماس نیولی دې سړی وسه
ولی نیک محمد صاحب دلو ولی څخه خبر ته شاغلا سوې سلامت او سی تعلیم القران رادیو خلاصون لار خبرونه ده مهربانی وکي خپل شریف پښتنه مطرح کړي نیک محمد صاحب ساسو شریف پښتنه واره ده ساسو خمنه السلام علیکم محترم مفتی صاحب تاسو د نیک محمد ورور پښتنه واورېده مهرباني وکړئ که لطفا د دوی پښتنه جواب کړئ
د دغه پښتنې په جواب کې باید ووایم چې د ښځې پر مسله باندې لمونځ کول په اعتبار د شرایطو هیڅ ممانعت نشته ځکه د لمانځه لپاره شرط دا دی چې ځای به پاک نو که دغه مسله پاک وي او د هغه ښځې اجازه وي بیا خو د فتوا له اړخه څخه څه ممانعت نشته ورباندې البته مولانا اشرف علی تانوی رحمه الله بوشت زهوار کی یو خبر را نقل کړی ده وای په یو لوښ کې چې یو ځوان شذر او د تازه کی بیا څه اوبه پاتسي پاغه او داس پاغه لوښ هغه لوښ دغه اوبه استعمالول دا شنوی ځکه دلته یو چاته وسوسې ور لویشي یعنی دا چې ممکن دغه نارینه میل پیدا شي نو د تقوا په نیت باندې د یو نامحرمه ځوانې ښځې پر مسله چې شیطان وسوسې در اچي ځان ساتل پکار دی او که چیرې نامحرمه ښځه نه وي او هغه وسوسې فکر نشي پکښې پیدا بیا هېڅ پروا نه کوي والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
جزاکم الله محترم مفتي صاحب زو بل اورېدونکو ته بله
السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مہربانی خپل نمبر ورشیس او د کوم ځای مالک نیولې زما نوم یې
محمد ابراهیم
زما نوم
محمد ابراهیم زکات ورکوي زکات کې تدفق ورکوي دا د خپل ذکر او د مثال دا د زکات کې چې سړي ته
دا غدې په خبرې کې نه په خبرې مې څه نه دا یعنی ته په ځل کې زکات نه تل لري چې په زکات کې ورکه دی په هول په کار دي کنه دا خبره ډېر ښه یار محمد صاحب تاسو څخه ډېر مننه محترم مفتي صاحب تاسو ده یار محمد ورور پښتنه واورېده مهرباني وکړئ که لطفا د دوی د پښتنې جواب ووایست
دا دا پښتنې په جواب کې باید وایم چې زکات چې څوک چاته ورکوي په خوله باندې ویل نه غواړي چې دا د زکات پیسې دي حتی که د هبې په نامه باندې ورکړلې یا د هدیې په نامه باندې ورکړلې هم صحیح دي بلکل د زکات یې نه دي ورته ویلي بلکې دا یې لا ورته وویل چې دا هبه ده دا مې تا ته درکړله فقط هغه د ده د زړه نیت غواړي په خوله باندې ویل نه غواړي چې دا د زکات پیسې دي یا نه دي پتاوای هندی لیک ومن أعطى مسكينا دراهم وسماها هبة أو قرضا وناوز الزكاة فإنها تجزيه وهو الأصح كذا في البحر الرائق ناقلا عن المبتغى والقنية وتواي هندية جل أول سبحا يوصلوا يو أبا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله محترم افتساب زب الأولدون كده بله
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله مرباني خبال نمرا وشاس أو دكما زي متماسني ولي محمد نسیم صاحب د پنځوایي څخه درته سره غلاص وایو تعلیم القرآن رادیو خلاصون لار خبرونه ده مهرباني وکړئ خپل شریف پښتنه مطرح کړئ د ځمکې اجاره روا ده که نه ده روا هغه مځکه چې درختې او شیان ورباندې نه وي جزاکم الله ستاسو پښتنه واورېده محترم مفتي صاحب تاسو د محمد نسیم ورور پښتنه واورېده مهرباني وکړئ که لطفاً ورته جواب ووایاست
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو څوک کولی سي چې خپل مځکه یو چاته په اجاره ورکړي چې هغه یې ورسمه کړي یا یې وروکړي په اجاره یې ورکړي د کښت دپاره او یا په اصطلاح د زراعت دپاره یا د سمېدو دپاره ځکه بحر لیکي قال رحمه الله وإن استأجر أرضا على أن يكريها بها ويزرعها أو يسقيها ويزرعها صح بحر جل أتم صفحة أتيوش كذا في التبين جل فنزم صفحة يوصل يوجش كذا في العناية جل نهم صفحة يوصل دولس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
محترم مفتی صاحب خور کې مشتنه کړې وه وایي یو ښځه چې عیال نه پایدي دې پر ځان باندې دا ومنل دا یې نظر کړ که چېرې زما دغه عیال خدای پاک پرېښ شوي غټه کې زه به هر کال د خدای تعالی نه میاشت اوویشت ورځې روژې نیسم اوس مریضه ده د روژې د نیولو توان نه لري نو پدیه ورکولی سي او که د دې پر ځای بل څوک روژه نیولی سي
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم که چېرې یو څوک روژې ډېرې پر ځان باندې نظر ومني یا د ټول عمر د یا په میاشت کې څو ورځې د وخت په تیرېدو سره د عمر په ډیرېدو سره یا د کارو په ډیرېدو سره هغه روژې ورباندې وغمیږي نیسي نیولی نو داسې به کوي د هرې روژې په بدله کې به پدیه ورکوي یعنی د یوې روژې پدیه به ورکوي بلکې هر یوه مسکین ته به طعام ورکوي د یوې روژې په بدله کې او که د دې توان هم نه و بس نو یوازې لاره دا ده د الله سبه بخښه غواړي استغفار به وایي یعنی دا که روژې نه سوی نیولی دغه نظر سوي نو څه به کوي هر مسکین ته به د یوې ورځې په بدله کې طعام ورکړي که هغه هم په وسه نه وپره استغفار به وایي هندیه لیکي ولو اخر القضاء حتى صار شيخا فانيا أو كان النذر بالصيام الأبد فعجز لذلك أو باشتغاله بالمعيشة لكون صناعته شاقة فله أن يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا على ما تقدم وإن لم يقدر على ذلك لعسرته يستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم فتاويه اندياج الأول صفحة وساونة كذا في فتح القدير جلسة رم صفحة سلور سواتر كدرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زوب الأولدون كده بلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ميرباني خبال نمرا ورشايس أو دكم زي مالي كان يولي نياز محمد صاحب ده پنجوائي سخدر تشرا غلاس ويو تعلیم القرآن راديو خلاصون لار خبرا ونه ده ميرباني وكي خبال شريف شتن مطرح كي شل پنځلس کاله تاسو قسمونه اخیستی دي او کیدای سي چې دا قسمونه پر تاسو اوښتي اوس څنګه وکړو ډېر ښه نیاز محمد صاحب ستاسو شریف پوښتنه واورېدل ټول ستاسو څخه مننه السلام علیکم محترم مفتي صاحب تاسو د نیاز محمد ورور پوښتنه واورېدل مهرباني وکړئ که لطفا د دې پوښتنې جواب ووایاست
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دا قسمونه معلومول غواړي ځکه قسم خو درې ډوله دي یو یمینی لغوه دی، یو یمینی منعقد دی، یو یمینی غمست. یمینی منعقد هغه ته ویل کیږي چې یو څوک قسم یاد کی چې دغه کار کمی وکی، نو د مثلا قسم یاد کی چې د دې په خدای سره قسم د الله په نوم دې قسم کبه دا کار کی او بیا هغه کار وکی، نو دی به څنګه کی د قسم کفاره به ورکی، لسه مسکینانو ته به خوراک ورکی یا به جامه ورکی او یا به درې ورځې روژه نیسي. او که چیرې یمینی لغوه، یمینی لغوه دا وي چې په تېره زمانه کې یو کار کړی هغه د ده ایري چې د قسم ورباندې یاد کړي چې دا کار مې نه دی کړی او هغه ده کړی خو ایري دی، پر دې باندې هېڅ شی نشته. یمینی غموس دا دی چې یو کار د کړی شی په یاد قسم ورباندې یاد کړي چې نه مې دی کړی. نو که چیرې تا یمینی غموس اخستی، د دې علاج یوازې استغفار او توبه ده، ځکه هغه ډېره لویه ګناه ده، کبیره ګناه. او که یمینی لغوه وي پر هغه شی نشته. او که یمینی منعقد وي نو دا به ته معلومه یې د هر قسم به جلا جلا کفاره ورکوې، کفاره د ایمانو په خپل منځ کې تداخل نه قبلی. او که دې تر وس وتلي نو بیا تر وس وتل خو الله عز وجل انسان مکلف کړی نه دی. المحیط البرهانی جلد څلورم صفحه 199 تفصیلي جزئیاتي دې ته ورته د ټولو عبارات رانقول ګران. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.
محترم مفتي صاحب خورکی مې پوښتنه کړې وه، وایي داسې کالی اغوستل چې کالی غټ وي، اوږد وي، د بغلو بارچاکونه نه لري، د مخ طرف ته چې کوچنی بارچاک ولري د کور د کارونو په خاطر، دغسې کالی اغوستل د ښځو لپاره جایز دي او که نه؟
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې بارچاکونه که د بغل د طرف وي، که د مخ د طرف وي، که چیرې د ښځې د بدن غړي نه پکښې معلومېدل، یعنې دا چې د دې بغل د طرفو دا بارچاکونه دومره لوړ نه و چې ورنونه یې معلومېدل د ښځې ده، دا پروا نه کوي. او د مخ د خوا څخه هم که دا بارچاک کوچنی وي پروا نه کوي، او که چیرې دومره غټ وي چې دا بارچاک د لرې کولو څخه وروسته د دې د بدن غړي اعضا معلومېږي، نو بیا نه دی جایز. خو په عموم کې که د بغل د خوا بارچاکونه وي، که د مخ د خوا بارچاکونه وي، او که چیرې غټ بارچاکونه وي، که کوچني بارچاکونه وي، د وقار جامه نه ده. او حکم ادا دی چې د بغل د خوا بارچاکونه که کوچني وي، ښځه اغوستلی سي چې بارچاکي کالي واغوندي چې هغه بارچاکونه یې کوچني کوچني وي، غټ نه، چې اورونونه یې معلومېږي چې هغه تر نیم بدنه پورې رارسېدلي، او که کوچني بارچاکونه یې جایز دي. د جواز د نه جواز حکم دغه دی، خو د وقار جامه نه ده. او دا چې یو ښځه یې په کور کې فقط د کار دپاره اغوندي، هغه بارچاک یې کوچنی وي د ضرورت په خاطر باندې، پر هغه باندې څه مناعت نشته. د دغه او دې ته ورته د لباس سلي مسائل رانقل کړي دي. الموسوعة الفقهية الكويتية جلد شپږم صفحه 143. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله. محترم مفتي صاحب، یو خورکی پوښتنه کړې ده، وایي که خاوند خپلې ښځې ته طلاق وایي په داسې ډول چې د درد او قهر په حالت کې ورته وایي چې زه زما د کوره ووزه، زما نه یې په کار، او تر دې وروسته دغه خاوند بیا د ښځې سره نکاح نه کوي، نو آیا په دغه عمل کې خو به ښځه ګناهکاره نه وي؟
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دا خو یو طلاق دی. د طلاق حکم دا دی چې د دغسې طلاق چې فقط په نکاح باندې رامنځته کېږي، دا کار خو اسانه دی. ښځې په کورو کې د خاوندانو سره اوسېږي، ډېرې تقاضاوې ځینې کې، ډېر کارونه په دې خپلو خاوندانو کولی شي. نو که یوه خور په زړه کې شکمنه وي، دغسې د طلاق مسله راغلې وي، هغه د قهر په وخت کې دغسې الفاظ ویلي، ځکه د قهر په وخت کې چې یو څوک دغسې الفاظ ووایي، دا د بعین طلاق الفاظ، نو هغه خاوند دې راضي کړي د دې دپاره چې تجدید د نکاح وکړي. او دا چې یو خاوند ثلاثه طلاق باندې طلاقه کړي، نو په هغه کې بیا علماو بېلابېلې خبرې رانقل کړي دي. بعضې علما وایي دا ښځه دې بیخي کور ورپرېږدي، بعضې وایي چې هغه ښځه دې کوشش وکړي د دې دپاره چې خاوند دې ته په دې قانع کې چې دا پرېږدي، او یا دا ښځه ولاړه سي بل ځای نکاح وکړي، هغه یې طلاقه کړي، بیا یې په نکاح واخلي، هغه په ثلاثه طلاق کړي. او دا چې یو طلاق راغلی دی باین، دا په نکاح سره کېږي، دا اسانه دی، قانع دي کې د دې نکاح دپاره، او فقط هغه ایجاب و قبول غواړي چې د کور دوه غړي په دې مجلس کې ناست دي، دا ښځه او خاوند خپل ایجاب و قبول سره وکړي، مهر ورته وټاکي 10 درهمه شرعي نکاح راځي، دا اسانه کار دی. او دغه کار باندې دا مکلفه ده، ځکه په هغه سختو کارو کې چې ثلاثه طلاق وي، هلته هم د دې لپاره لوبه مبارزه په کار ده، دا خو بیخي په اسانۍ سره کېدلی سي. وقال الثوري وابو حنيفه رحمه الله وابو يوسف رحمه الله وأبو عبيد تفر منه وقال مالك لا تتزين له ولا تبدي له شيئا من شعرها إلى موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي جلد أم صفحة وسع ودرش تادا أغا شاب أرباندي أغا شجة سلاسة طلاق وركري أو بيا إنكاك شجة ورباني خبري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.
بتعليم القرآن راديو درنو عويدت منو عويدنكو از مو جنن ورزی د خلاصون لا خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا چې د همدې خبرونې له لارې زه او راسره محترم مفتي صاحب ستاسو خدمت ته حاضریږو. تاسو پر لوی او مهربانه څښتن سپارو. پاته وخت مو په خیر.